د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبریږي چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو لومړی په مکړی خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکي میاشت په استانبول کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو خبر پانه کې ویل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیل کړي. دواړه خواوې په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسېدل. د ترکیې دولتي ټلویزیون RTA د خبرو د ټکنې کېدو پړه د پاکستان د لوري پر غیر عملي غوښتنه واچوله. دغه ټلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غوښتنې درلودې. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي د مهال په دې هیواد کې نږدې 10,000 افغان وګړي د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې ویل چې د مهمو لارو په تیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې درې اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک پر غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه درې ماشومان او یوه ښځه د دغو شرایطو له کبله مړه شوي. شکیب ادعا کوي چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمنی کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولیږل شي چې نه میاشتې پخوا یې په یو برید کې دوه کسان چې یو یو کوچنی ماشوم ووژل. د پیښې د جرمني خلک حیران کړل. د څارنوالانو په وینا دا افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیځ په اشفنبورګ ښار کې یو سړی او یو دوه کلن ماشوم ووژل. د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکېچن کړی دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په نتیجه کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی او د اسرایلو پوځیان څو ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین وخت کې په بل سرحدي کلي عادیسا کې یو مذهبي تالار یا حسینیه د اسرایلو په برید کې ویجاړ شو چې د پیښې د لبناني چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دا عملیات د حزب الله ډلې پر مرکزونو ترسره شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن مازدیګر د دوهمې شل اووره سیالۍ لپاره لوبه سره کوي. دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمینې حرارې په لوبغالي کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیل شوې ده. دواړه لوبډلې درې شل اووره سیالۍ کوي چې لومړی افغانستان په لوی توپیر وګټله.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم. نن مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په استانبول کې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. دا خبرې په تیرو څو ورځو کې نتیجې ته ونه رسېدې او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني پلاوی خپل هیواد ته روان شو خو بیرته راوګرځېد او له طالبانو سره د خبرو دوام ته حاضر شو. پاکستان پرون د استانبول خبرې ناکام اعلان کړې وې. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ تازه خبرې د ترکیه او قطر په غوښتنه بیا پیل شوې دي. سره له دې چې د اکتوبر په 19 په دوحه کې دواړو خواوو پر اوربن ژر سلا وکړه، خو د استانبول خبرې چې د دوو ګاونډیو ترمنځ د دایمي اوربند او د یو بل د ادعاو د څارنې لپاره د میکانیزم جوړولو ته ځانګړې وې له خنډونو سره مخامخ شوې. دا دوه هیوادونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړو رول لوبوي. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول وایي چې دوی له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. خو د طالبانو استازي بیا وایي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې د داعش روزنځایونه بند کړي. دواړه هیوادونه د یو بل ادارې ردوي. پروانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره په دې خبري وکړي د استانبول خبرو ته څومره هیلمند چې دواړه خواوې به یوې موافقې ته ورسیږي او هغه کوم موانع یا خندونه دي چې تر اوسه دواړه خواوې په خبرو کې مختنه دي تللي او د دوی د پرمختګ خنډ شوی دي. زموږ د خبرونه ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غاوس جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همدارس د ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زای ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو ک پښتنه مو درلوده یا لن نظر مو درلود نو کولای شي چې سرګندې کړئ. لبرای جان باز صاحب، ستاسو په نظر دا چې دواړه خواوې د قطر د خبرو خلاف په قطر کې ډېر ژر موافقه وشوه، په اوربند باندې سلا وشوه، په استانبول کې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې، مشکلات زیات شول، دلیل څه کېدای شي؟
سلام کرم سلام تاسو ته او ویډیو ته تاسو مې منو ته او د څو چې مونږ غوري دسه د چې اصولا خبره دومره بریوی خو ښکاری چې واقع ساده ده، ځکه چې طالبان او پاکستانیان مخصوصا د پاکستان پوز او استخبارات خو طالبان سره ډېر د پخوانه یو بل پیژني، مخصوصا طالبانو کله چې طالبانو هم هغه فوقانی د دوی اما کوم حیات رهبری چې ده هدف می دوی دي دا مزګړي صفوف می هدف نه لري. البته متاسفانه چې دوی د احساساتو څخه ډېر ناوړه ګټه پورته کوي. پانترتي فوقانی رهبری د طالبانو او د پاکستان پاوز او نظامی رژیم یو بل ډېر سپیږي. اوس خبر دا ده چې دوی په لوبه کې سره ګرځي، په هغه لوبه کې چې کلونه کلونه پاکستان به لوبه وله، پاکستان همدا خلکو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي وه، تجهیزولې، انګیزه یې ورکوله، لمسولې، افغانستان ته پرتابول. اوس لوبه داسې رامنځته شوې ده جناب سروان صاحب چې افغانستان د همداو طالبانو د کنټرول لاندې راغلی دی او یو لوی جغرافیا د دوی د کنټرول لاندې ده. دوی افغانستان صاحبان ځانګړي او دوی فکر کوي چې اوس نو ډېر لوی جغرافیا په لاس کې ده، لوی خاوره په لاس کې ده او باید چې د پاکستان د کنټرول څخه ووځي. د بلې خوا پاکستان هغه لوبه چې لکه مخکې مثال خدمت وویل چې خپله پیل کړې وه، خپله مبتکره ده، په هماغه لوبه کې ګیر شوې ده. ماشوم ته هم معلومه ده چې دا طالبان او هغه طالبان د فکري نظره، د تجربې د نظر، یعنی د ژوند د تجربې د نظره، دوی خو اوږه په اوږه یو بل سره جنګ وکړه، او د هر چا په ضد چې وکړه، په هر نوم چې وکړه، خو همدې اصطلاح نظامی استبلیشمنت د پاکستان دې ته ټیل وهل، انګیزه ورکوله. ښه، اوس دوی هغه وخت نه پوهېدل چې دا یو وجود دی، یو فکر دی، یو روح دی. اوس داسې یو دیوال سره مخامخ شوي دي چې دا دیوال د تیګو، د ډبرو، د اوسپنو جوړ دی او پوهېږي چې دیوال یې خپل جوړ کړی دی. نو په دې ترتیب پاکستانیان په خپله لوبه کې ګیر دي. خو په هر ترتیب دلته څو مسلې نورې هم شته دي چې پاکستان هغه ځای ته باید ولېږل شي چې د ځینو نورو هیوادو، د ځینو نورو د فراه منطقه دي او یو تعداد د منطقه دي لوبغاړو د خطر د هغوی منافعو ته دا غوی لوی استراتیژیانو ته هم خطر نه وسیږي. نو لوبا لکه څه پیچلې هم دا په عین وخت کې ځکه چې طالب اوس هغه لوبه کې دا داخل شي چې پاکستان وربندې وځپل شي یا پاکستان هغه څه ولوبول شي چې افغانستان نور هم بیچاره شي، په افغانستان باندې يرغلونه وشي، د افغانستان انفراستراکچر نور هم تباه شي، دا کولی شي چې ډېری غیر د پیشبینی وړ عواقب هم پاکستان ته هم افغانستان ته او هم دغه د منطقې د سیمه جغرافیا ته رامنځته کړي. د بل خوا تر هغه ځای چې تاسو هم پوهیږئ او خبرونه کې هم وار په وار راځي، د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د نظامیانو د ادارې لاندې یو بل ډله هم شته چې هغه داعش نومي. هغه ته هم همدغه انګیزه ورکول کیږي چې په منطقه کې مخصوصا په افغانستان کې په نورو ځایو کې خپلې توریستي عملیاتونه وکړي، فعالیتونه ولري. نو په دې ترتیب د دغو دواړو خواوو هغه کوم نراتیف چې دی و چلنج شوی دی، یعنی په دې یوې خوا طالبانو کټ مټ د پاکستان قطع په لاس کې نیولې ده، هغه ورته وایي چې یو وخت تا هلته زه ساتلم اوس همدغه خلک چې زما هم فکر دي تا سره مبارزه کوي ستا په خاوره کې. ظاهرا خو دوی هغه ربیبی چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې دي او دا ثابته هم نه ده چې د افغانستان په خاوره کې دي، لږ تر لږه طالبان خو په دې تر اوسه پورې اعتراف نه دی کړی. خو بیا هم چې ګروم چې دا طالب او هغه طالب تفاوت څه شی دی؟ تفاوت پکې نشته. نو دې ترتیب دسې هم نشي کېدلی چې هغه طالب چې د دوی د کنټرول لاندې اوسېږي د پاکستان منظور مې دی او په افغانستان باندې وتپل شي هغه ښه طالب. نو هغه طالب چې بیا د هغې په کور کې را پیدا دی او هماغه فکر هلته غواړي
د دا خبرې پخوا هم کول، البته دوی پخوا مل چې شو بد طالبان شته. خیر، دې موضوع ته به راشو. مننه کور ودان جان باسب مدقیق صاحب، په تیرو څلورو ورځو کې خبرو نتیجه ور نه کړه، آیا کوربه هیواد ته به کومه هیله پیدا شوې وي چې دواړې خواوې بیا خبرو ته کښېنول؟ راپورونه وایي چې د ترکیې اصرار سبب شو چې پاکستان خپل پلاوی بیرته واستوي او خبرو ته دوام ورکړي. مدقیق صاحب، تاسو له استودیو سره وصل یاست؟ مدقیق صاحب اوس مو ټلیفون قطع شو، لکه چې نه پوهېږم څه مشکل و. خیر، د قدرمنو اوریدونکو لپاره به یوار بیا هم خپل میلمانه معرفي کمه. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق، او همدارس ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی زموږ میلمانه دي. یوسفزی صاحب به تقریبا یو لس دقیقې وروسته له استودیو سره وصل شي، د دوی سره وعده همداسې ده. خو دا شیبه ښاغلی جان باز او شاغلی مدقیق را سره دی. مدقیق تلیفون البته قطع سو، اوس بیرته له استودیو سره وصل دی. بیا به ورته هر کلی وایم. مدقیق صاحب څنګه زما ژغ اوري؟ مدقیق صاحب متاسفانه چې کومه تخنیکی ستونزه لري. خیر، جانبا صاحب تاسو د داعش خبره وکړه. طالبان دا ادعا لري چې داعش په پاکستان کې روزنځایونه لري او پاکستان یې ساتي، په بلوچستان کې خصوصا دوی دا ادعا لري. د پاکستان په ادعا ډېرې خبرې شوې دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې د لاغه ځایه حملې کوي، اما د طالبانو د ادعا ته په نړۍ کې ډېر اهمیت نه دی ورکړل شوی یا ډېر نه ده منعکس شوی، بل دې چې طالبان یې هم داسې یو نیم واري یادوي. دا ادعا څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
دغه څه چې د پاکستان ادعاګانې هم چندان خریدار نه لري، هغه لته وو ګوري نړۍ په یو نوو بي تفاوتي کې
یعنی ډیره تکرار شوې ده. منظور مې دا و چې ډیره تک هر خبر خبريږي په لدی سره مدا یادېږي چې پاکستان دای د الریا او اصلاح خو عملې کیږي، اما د طالبانو ادعا ته دومره توجه نه کیږي.
دا درسته ده، درسته ده، ځکه چې طالب خو ونشو کړی چې دننه په کور کې مسؤلیت رامنځته کړي چې د هغې په ترڅ کې نړیوال عمومي مسؤلیت ترلاسه کړي. دا خو ډېره لویه خلا ده. اما خبره هم دا ده چې مرکز د تروریزم، مرکز د تجهیز، د انګېزه ورکولو، د پرتاب کولو د تروریستانو د پاکستان وو دی. او په دا نږدې راتلونکي کې خو همداسې ښکاري چې دا هېواد به همدغسې پاتې اوسېږي، په همدې ماهیت به روان وي. نو دې کې هېڅ شک نشته چې ټولې تروریستي ډلې په شمول اوسنیو حاکمانو د افغانستان دا خو ټول د همدغې پاکستان نه پرتاب شي. اوس که هره ډله تاسې نومې واخلئ، هره ډله دا د افغانستان، دا په افغانستان کې د کوم طریق نه راغلې ده، د کوم ځای نه دا تمبال شوې ده، په کوم انګیزه دا راغلې ده، درست افغانستان ته. په داسې حال کې چې هغه اساسي دفترونه خو اوس هم هغه سیاسي
په دې موضوع خبرې وکړي. بله ډیره مننه.
او څنګه په پاکستان کې پاتې دي؟
بله سلامت اوسه، ډیره مننه مدقیق صاحب. ته بیا ور شو تمه چې دا زلي ټلیفون قطه نشي. مدقیق صاحب، په تیرو څو ورځو کې په ترکیه کې خبرو د نتیجه ور نه کړه، او ترکیه بیا راغله میدان ته او له پاکستان یو غوښتل چې موزه یو خبرو ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دوی ته به څه هیله پیدا شي وي چې دواړه خواوی به خبرو د خبرو په نتیجه کې یو روغی ته ورسی شي؟
مننه پروان سه وبکه چې ما ده لکه تلیفون څنګه جان باز سره سلامونه.
سلام.
اول خو لکه څنګه چې جان باز صاحب اشاره وکړه، پروان سه په افغانستان او پاکستان د غاړي کې لږ وخت نه پاکستان جوړ شوی ده، د افغانستان پاړه، د افغانستان د خلایو رژیمونو پاړه، یعنی منفي ذهنیت په امریکا خلاص زما پر پیادیږي. سردار داوود خان له وخت سره راوړسته د حزب دموکراتیک خلق افغانستان او د مجاهدینو بیا د طالبانو راتګ، یعنی په ټولو حالاتو کې پاکستان نه غواړي چې یو آزاد افغانستان وي، یو خپلواک افغانستان وي، په پښو ولاړ افغانستان وي. په خاصه توګه لکه اوس وختو کې چې هر رژیمونه تقریبا دغه سناریو بیا بیا تکراریږي، په زړه باندې به وروسته دلته باسو د ترکیې د مذاکرات په پروان سه راول خو اصل شرایط ته د طالبانو لخوا نه، یعنی ډیر شرایط نو کې خدل شوی، خو د پاکستان لخوا کې پی ټی پی باید د تروریستانو په لیست کې ځای پر ځای شي. نو کول درته ټول څه ده چې مخکې جان باسه وی سره وکړل، دا مې ته ټول خبرونه کیږي. کله پی ټی پی څلور قلمه کې د جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله، له طالبانو سره یو ځای، هلته دوی مجاهدینو او سربکاتو مجاهدینو نو اوس دوی ته سوای دا تروریستان دی، یعنی کله چې د پاکستان کومې مناسب سر کې دي د بلوچستانو د په عالم څنګه موضوع کې دوی په تاوان و، هغه تروریستان دی چې دوی په دا ډول کړي په خیبر پښتونخوا یا کله دا اوس د حالات ډیر ګرم چې پاکستان همیشه غواړي چې د خپل خلکو ذهنیت کوم څه لري، نو کله کشمیر ته واړي، کله اوس د موضوع ته مذاکرات څه خو اصلا د قطر او د ترکیه، یعنی ګول له خاونه هم دوی لومړني مذاکرات په قطر کې وکړل، دوی په ترکیه کې او هغه کوم شرایط وګوره مستقر نه کوم چې دوی د پاکستان له خوانه یا طالبان ته څنګه کوم د موضوع د ټي ټي پی یعنی په ترکستان په لیست کې دوی او منی او پاکستان هم له خپل دریز نه اوري. خو بیا هم پاکستاني د هغه سره کوم ځای پر څه معلومات لرو د ترکیه او د قطر له خوانه ته بیا مذاکرات کې ډیر وخت وی دي چې مذاکرات څه کوي، اول ورځ دوه مذاکرات یا درې مې خلرم بیا معلوم شي چې دې کې پاکستان بل خپل دریزه لږه کیږي او خبر طالبان
مدخل صاحب صرف وزم دا خبر نه شي پاکستان وای چې تاسو ټي ټي پی تروریست ډله اعلان کړي یا جهاد یو خلاف اعلان کړي، د دې خبرې ترڅنګ وای واصلي غشتنه داده چې باید افغان طالبان د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي، که د افغانستان په خاوره کې وي یا په پولو کې وي د روي په ځنګو کې، دا څومره ممکن ده دي او څومره احتمال لري چې افغان طالبان د داسې یو څه ومني؟
زما په نظر فاروان صاحب دا به ډېره ستونزمنه او ډېره سخته وي چې طالبان سل کاله یا په مخکې لږ په تېرې دورې طالبانو کښې خپله د جلال الدین افغاني سره همدغه د وزیرستان طالبان به ورسره او هغو سره جنګېدل، حتی د جهاد په وخت کښې هم دغه پاکستان همدغه خلک د افغانستان په جهاد چې جهاد کوي د ډاکتر نجیب الله د حکومت یا د تېرو حکومتونو په مقابل کښې دوی له هغو سره یو ځای وو. وروسته چې د طالبانو عمارت جوړ شو بیا چې خپله د افغاني له ډلې سره د خپله وزیرستان او د خپله چې ټي پي ده اوس غړي کښې دي دوی ما ته ډېره سخته ښکاري. دوی هغه اسلامي اړخ عقیدوي بیا له دوی سره هغه کومه حتی قومي اړیکې او اکثرو سره ټیکیانې کړي دي او دوی اکثر ډېر دا موضوع به چې دوی چې ټي پي یا منځوي کړي یا دوی په مقابل کښې جګړه وکړي، زه فکر نه کوم دا به د طالبانو لپاره ډېر سخته وي، او که دا کار کوي بیا به طالبانو په منځ کښې به هم ډېر غټ انصاب را ځي او ستونزې به ورته ډېرېږي. زه ډېر متیقن یم دا کار
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. اوس په ورشو اورېدونکو ته یو دوه تنه لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو مهرباني مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکړئ. د دوی ټیلیفون قطع شوی دی خو یو بل اورېدونکی هم شته، هیله ده چې دوی خبرې وکړی شي. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده. مهرباني لطفا یو څه ژر خبرې نه کوئ نو مجبور چې ټیلیفون قطع به کړو. مهرباني وکړئ لا وخت لرئ. مهرباني
محترمه خبره خو داسې دی که نه چې په استنبول کښې د امریکا دغه د پاکستان او طالبانو تر منځ کوم مذاکرات چې روان دي، د کومې خبرې چې روان دي دغه خبرې.
بله متاسفانه چې تاسې خبرې هم قطع شوې نو د استنبول خبرې دي هم داسې قطع نه شي. ور به شو بېرته خپلو درنو مېلمنو ته. جان باز صاحب، د داعش په ارتباط بیا هم پوښتنه لرم. په پاکستان کې د داعش د روزنځایونو چې طالبان ادا لري په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا ادا څومره حقیقت لرلی شي؟
دا زما په نظر کاملا واقعیت لري، مثلا ټول مخالفت چې مونږ کولی شو ولرو طالب سره، اما ډېر نورې بې طرفه منبع دا تاییدوي چې داعش لکه ټولې اوس سلیم عقل د دې ښکارندوی دی ښاغلی سروال چې لکه مخکې چې تاسو وویلې دا اظهر شمس ته چې ټولې تروریستي ډلې ټپلې ټولې د تروریستي ډلې ټپلې د پاکستان څخه
لیکن مسئله دا ده که چېرته داسې وي خو کله ناکله پاکستان په خبره کې هم عملي کېږي او د پاکستان حکومت وایي چې دا حمله داعش کړې ده یا دا حملې داعش ته منصوبه وي. که داسې وي نو بیا ولې هلته حملې کوي؟
داسې ده چې عمومي لوبه او معادلې کښې لوب تغییر راغلی دی او دا تروریستي ډلې د دوی په منځ کښې لوی لوی انشعابونه اوس رامنځته شوي دي. د پاکستان د حکومت او دولت وضعیت ته په کتو هغه کوم فاینانس چې پخوا کېدل د نورو هېوادو لخوا یا دننه د دوی هغه کومې چندې چې وې هغه اوس ډېرې ډېرې ضعیفې شوي او دا باید شوی دی چې او بل دا چې نن ورځ نن سبا د AI عصر دی ښاغلی ساروان، دا ډلې یوه برخه یوه غوښنه برخه د پاکستان د استخباراتي او پوځي هغه کوم کنټرول او مدیریت څخه اوس وتي. ډېر نور ځواکونه دي چې دوی د خپلو موخو دپاره په منطقه کې او فرا منطقه کې د خپلو موخو دپاره لوبوي او کېدای شي د ټولو تروریستي ډلو چې دننه په پاکستان کښې نن سبا فعالیت کوي هغو نه به د پاکستان استخباراتي هغه کوم دفترونه چې دي هغو به آګاهي ونه لري، دې کښې هم شک نشته. خو یوه غوښنه برخه هغه اوس هم د پاکستان د کنټرول لاندې ده چې په شمول د داعش، ځکه چې امکان نه لري په یو ملیتریستي سر تر پایه ملیتریستي استخباراتي هېواد لکه پاکستان کښې څه تروریستي فعالیت وکړي او نورو هیوادو تا دغسې عناصر پرتاب کې او ته ترې خبر نه وسی. دا هېڅ امکان لري نه. تاسو وګورئ هغې هغه عادي مخالفین خپل عادي مخالفین که پښتانه دي که بلوچان دي، هغوی په یو عادي اعتراض کلونو کلونو په زندانو کې اچوي، نو هغوی دا تروریستان نه ویني، هغوی نه لیدل پخوا یې نه لیدل پرون نه لیدل. اصل خبره دا ده ښاغلی سروان چې د پاکستان اساسي پالیسی په دې هیواد کې د دوی پوځیان تعینوي او ملکی جمهوري کوم عناصر چې دي هغوی اصل کوم واک نه لري. دوی هغه پخوانۍ پالیسی چې په اتیاومه لسیزه کې را پیدا شوې ده او د ستراتیژیک عمق نومېږي، هغې تغییر نه دی کړی. هر هغه د دوی هدف هم دا دی چې هر هغه نظام چې راځي په افغانستان کې هغه باید د دوی د کنټرول مدیریت لاندې وسیږي. اوس یې تر یو حده دغه کار ترلاسه کړی دی، خو داسې ښکاري چې کېدای شي دا د مدیریت څخه و.
بله ډېر مننه، سلامت اوسه. ښاغلی سمی یوسفزای هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. یوسفزای صاحب، ستاسو معلومات څه دي د طالبان او پاکستان ترمنځ په خبرو کې عمده خنډ څه دی؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته احترامات. عمده ټکی چې دا وخت مذاکرات د لخن سره مخامخ کړي دي همدغه ده چې افغان لوري ته پاکستانیان وایي چې تاسو د ټي ټي پی په افغانستان کې د شتون او په پاکستان کې د ټي ټي پی د حملو مسؤول یاست او دا ستاسو مسؤلیت ده. خو طالبان بیا دا وایي چې موږ د دې مسؤل ځکه نه یو چې دوی پاکستانیان دي، د پاکستان خلک دي، پاکستانی اتباع دي او دا ستاسو مشکل ده. خو بهرحال اوس په دې پرون راسي افغان طالبانو طرف یو څه نرمښت دا ښودلی ده چې موږ تیار یو چې د افغان طالبانو پر خلاف که عملیات کیږي افغانستان کې، یعنی که دوی پیدا کیږي دوی تیار دي چې د هغوی خلاف عملیاتو کې یا له سیمې افغانستان وباسي. خو پاکستان وایي چې نه، دا وستلو نه علاوه تاسو مسؤلیت ده چې دوی دې ته مجبور کړي چې پاکستان خلاف اقدامات وکړي. او همدا ډول ویل کېږي چې طالبانو دا هم ویلي دي چې تاسو وغواړئ یو ټي ټي پی وغواړئ، موږ تیار یو چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ لکه څنګه چې درې کاله وړاندې مذاکرات او قربتوب کړی دوی بیا یعنی بیخي د جنگ بندی په واضح ایجنډا باندې تاسو سره کېنی ټي ټي پی او پاکستان. خو پاکستان بیا هم وایي چې نه، زمونږه وایي سره خبرې نه کوو. نو اصلي موضوعات هم دغه دي چې پاکستان اوس یو ډېر قاطع دریځ نیولی ده او طالبانو ته وایي چې دا ستاسو مسؤلیت ده او تاسو باید د ټي ټي پی څخه کوم تشدد ده هغه ته خاتمه ورکړي په افغانستان کې.
بله، ځینې لا دا هم وایي چې وای پاکستان وایي چې حتی د ډیورنډ کرښې اخوات هم را سره همکاري کوي د ټي ټي پی په ضد. دا اداوی ترڅا ده صحیح دي؟
بهرحال همدا مشترکه، یعنی دا ده چې مشترکه استخباراتي معلومات سره شریکو او تاسو موږ دا کولای شو چې د ټي ټي پی د کسانو پیدا کولو کې موږ چې کوم معلومات لري استخباراتي هغه تاسو شریک کو، تاسو باور باندې پرې کنده عملیات کوي. بهرحال اوس هم مشکلات خبرو کې شته ده او د تیر درې ورځو راهیسې دواړه طرفونه حتی مخکې چې په یو هوټل کې اوسېدو اوس په بیل هوټلونو کې اوسېږي او مخامخ خبرې اترې هم نه دي شوي. اکثره خبرې داسې کېږي لکه څنګه چې د اسرایلو او د پلستینیانو کې د دوی با غیا با دی هوټل په یو پول کې اسرایلیانو او پلستینیانو په بل هوټل کې وو. اوس عیني شکل دی افغانستان او د طالبانو خبرې پاکستان سره خبرو اخیستې دي، یعنی د خبرو په ځای ډیره یعنی دغه طرف په ډیر ترینه راضی نه ښکاری او یو ترخه ډول پزا ده.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسه متحقق صاحب. بیا هم ټلیفون قطع شوی دی، تخنیکی همکار کوشش کوي چې بیا ورسره تماس ونیسي. په دې منځ کې به لاړ شو جانباز صاحب. جانباز صاحب، دا چې پاکستان وایي چې د ټي ټي پی غړي له افغانستانه اوړي د حملو لپاره پاکستان ته ځي، نو دا کسان چې هلته عملی کوي حتما به نو بیرته ځي افغانستان ته، نو ولې پاکستان بیا مخه نه نیسي؟
همدا خبره ده چې پاکستانیان داسې یو موقف نیولی ښاغلی سروان چې کاملا اولتیماتمي، یعنی ضرب العجلي او اختاریه دریزه غوره کړی دی. په عین وخت کې چې په قطر کې یا اوس استانبول کې